زم سلام و مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خونه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریاله نور معلومات واورو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پپل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ټول غړو پرون نږدې له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره وکتل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وای سورنبای جنبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کیدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي په اروپا کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر زیات شي. خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچی پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د دې غونډې په اړه د طالبانو ویان محمد نعیم وویل
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمونو ترمابین دوهمه عمومي ناسته وچ ترسره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود. په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو پورې.
بین الافغانی خبرې په قطر کې د سپتمبر په 12مه پیل شوې. په پرونی غونډه کې د تماس ډلو د ډلو ته دنده وسپارل شو چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه پیل شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونټیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي لړیو ته د دې کتنې په اړه وویل
اوربند د تاریخوالی د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاریخوالی پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواوو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
خاخلی هیواد د میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل. خو ویل چې د ناتو ملکی استازي څرګنده کړ چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایی شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي ترڅو د بشر دوستانه اوربند پر رامنځته کولو تمرکز وشي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوه پای لوبې وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه و پای لوبه د مازدیګر په شپږو بجو ده او د ښځینه و د سهار لخوا.
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز د مسابقه تر سره کیږي. همدا راز د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینل پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمعې په ورځ د لس بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان فوټبال د غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تللې دوهمې نیټې پیل شوې او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ بیا یو اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره امپر لټ وهلې. نن د اعتراض کوونکو درېمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تیر میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبه پورز په لسګونو میرمنو د عده تاخیل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پر لټ ورغلل. میرمنو یې وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 میلادي کال پورې د افراطي سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوځ په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمې د تصفیه کېدو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وای سورنبای جنبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. خای دا اعلان یو ځل بیا په دې هیواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویاند دا خبره وروسته تر دې کوي چې د دې هیواد نوی صدر اعظم صدر جباروف له ولسمشر جنبیکوف سره پرون وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جنبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 3000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوری ساینس پو سومیا ناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي، او زیاته کړه چې موږ باید خوښونه اوسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سرایت چې د دوبي په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډپ کړي. په فرانسې کې ولسمشر ایمانوئل مکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان کړل. سر له شنبه به په دغو ښارونو کې خلک مجبور وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونه وځي. د اسپانیا په کتالونیا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانتونه او بارونه بند وي. حالان هم ورته بندیزونه لګولي او پر دې سربیره د الکولي مشروباتو پر پلور د بندیز تر څنګ په عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري کړی دی. په ټوله نړۍ کې تر پرون پورې له 8 میلیونو زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله هم نږدې 1.1 میلیون کسان مړه شوي دي. او د هند کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې به نن رایل چیلنجرز بنګلور له کینګ 11 پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دلی کپیټل راجستان رایلز ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د هند کرکټ غوره لیګ د ټولې نړۍ تر ګردو ګران بیا لیګ دی. په دې لیګ کې سقل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي، راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره او مجیب الرحمن د کینګ 11 پنجاب لپاره. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا او ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې ان طالبان وایي د هلمند مرکز لکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خونت ونیدل چې د لکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به نور لخپل خبريال هم واورو. د هلمند له جګړې سره د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمیر غړو ویل کچېرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ومومي، خای له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي.
نه تنها د قطر پلاوي افغاني پلاوي بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
په دې اړه مو چې دغه غوښ څومره جدي دی د سیاسي چارو دی یو کتونکو نظر اخیستای. په نورستان کې پرون ولسی خلکو هم د روغتیايي کارکونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ.
ریاست د سیاتیامو په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لارې د نورستان بندو ترڅو چې موږ مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړی ان چې تاسو ویل امر کوو چې د انسان د ژوند مسله ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوري آذربایجان وایي د ارمنستان د نن هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کېدې. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، هغه راځي چمچ په نوم یو بل غټ غټ مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلخ او زقر ورته یاد.
که غواړئ د مهاجرو مرغانو په اړه البته په افغانستان کې نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونی زخبرونه مه هیروئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو له بلې اونی زخبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د هلمند بورستی امنیتی وضعیت. طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت یې نه و کړی او نه هم دا نیت لري. خو په هلمند کې طالبانو څو ورځو را په دېخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. لومړی به لښکرګاه ته لاړ شو، له خپل خبریاله به واورو. الیاس دایی هم دا شیبه له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، که راته ووایئ چې اوس له هلمند وضعیت څه ډول دی. په هلمند کې څو ورځې پرله پسې ناکرارې ورځې وې، طالبانو بریدونه زیات کړي وو.
د
بلې دا غوښ چې ستاسو غږ اورم ستاسو غږ راځي تر شامو هم غږونه اوریدل کیږي زه نه پوهیږم چې دا غږونه د دزو دي د څه شي دي بلې
دا غوښ تاسو را خبرې کوم دا سره احنا کوم بندونه کې ډېر و په لوري کې پوهې چې راځي چې تر څو جګړو لاندې و هو ساده هم دي چې رښتا هم جګړې نه دي کړې دا چې جګړه معمولا د لکې نه اوځي په مربوطات کې د برېښنا په مربوطات کې د صرف یي د دې څخه چې خبرې کې د لکې په اړه چې د مرکز نه د ټولو په واسطه باندې د دې څخه په واسطه باندې چې مرګندې څخه په افغان ځوان ملاقات کوي خال خال دې او د دې دا چې د خپل شاو په وري دا د ټولو په واسطه د څنګه فار فار اورېدل او اول میدان څخه
اغه افغان لوړپوري چارواکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر درغلیو د کوماندو زواکونو عمومي قومندان مالته او دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دا د همدغه عملیاتو یو برخه ده
بله چیرې ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر عبد الله خالد ویل چې د افغانستان زه زه خپل کوم لاټر څخه نه دلې کوم چې فالیک ماره دي او یا په نوې لیکل کې چې دي د فار د لټي او درې نه او چې په کمر باندې کې دي عملیات په انټری کې کمانډوز واکونه تر راغلي دي او یو مو سجل منابع او تایید تر چې افغان ته مخدو خپل ټول څخه لاري کوي چې دې د تعدا عملیات په انټری کې او دا غره دي په نوې لیکل کې عملیات په انټری کې د مخابراتي شبکو د خرابوالي لپاره لیست د ټکي معلومات پر اساس یو لیست ثاني دی ما د مارک واسکر کې څه د مرکې قبول وکړه د ورمن د والي او ستان په مارک واسکر کې تیر شپه د هغه د مارجن نازي او نادري د کلي په طالبانو کې له څنګه دایره په بمبارډیر کې د بهرنۍ یو ځان کې کوم کوښښ تلفات د دې چې د دې ارقام
په دې معنی چې دوی دا تاییدوي چې په دغو بمباریو کې له بهرنیو ځواکونو هم د ملاتړ غوښتنه شوې یعنی بهرني ځواکونه هم په دغه بمباری کې ښکیل دي
بله نورې ته ورمو ورځ د بهرني ځواکونو عمومي ویان په افغانستان کې د یو څه لارې ولیکل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ
د بیزایشو په اړه کراته وای چې دغه جګړې روان وي عملیات روان وي خو ډیر خلک به وسم بیزای کیږي آیا دغه بهیر وسم روان دی او ورسته شمیرې څه وای چې څومره کسان بیزای شوي
د څه شي د مخکې د لسرلاسار د یوې پلاټ په خاطر په دیلان درما وزاره د فاکر مشرۍ مثلاً يوم ما أقول لك تشوفهم يو تخليك تخليك خلق راضية ويخل لمرني توكي وسائل مالي وتستقام فرقشو وتفوق وعبارتين بيخي بعد هيد يوسطك أن يخلو دي دخل بشغير خلصانو دي أما جرينو الرياسات وعيكي جاغو فورني شمير تشد داغ سيمة تحكين عامة دي لسردات راضي دي موزرة تنشدي كيش
له دوی سره څنګه د مرستو بهیر اتډول دی او سره مرست کیږي دوی خو د خوراکي مواد او د غراد سرپناه په برخه کې بل ستونزه سره مخامخ وي
bale نور څه مرچ دې خلکو سره خبرې کړې دي خو دې خو سره لري یا دې غشین چې یو څه باندې کړې دي چې دوی ورتي ذاته ځي او یا دې ور سره د خوراکي توکو او سرپناه مرسته وکړي تیر ورځ د ژوند والی په مشهري باندې یو استراري غونډه هم دغه ماجرو د سپور د دندې په خاطر د مرستندوی د اروز سره پیل ده د دشمنه کړې چې پلانونه په تباکي ده د مرستې د هیر پیل کې خو تاسو ښکار چې لشکرګات څخه ډېر لار د طالبانو په لاس کې ده د هوا د لارې دوم د کورنۍ ته د مواد انتقال اسانه مثلا نه ده امکان لري د دې مرستې د هیر تور هم وځل دي او شرول
یو ورسته موضوع چې د هلمند له جګړو څخه د دوړو لور ته د مرګ ژوبلو دقیق ارقام نسته یا تخميني ارقام ولې علت څه دی اتمن مرګ ژوبله خو به ډیر زیاته وي په دغه ورځو کې
بله بله نو رسې موږ چې د چارواکو سره خبرې کوو نو د خپل اړخ او نه هم د خپل اړخ د طرفات د ټیکا کار مرکوال کی خو ادعا کوي یو بلوري بل مثلا دا چې په لسکرګا کې ایمرجنسي وو جام بوستر خپل دادواره د بسترون نمش کې داکې دي د چتیانو په خچې د ایمرجنسی روغتون ځینې منابع نو چې د فشار زما سره په دې خاطر خبرې کولې چې اجازه یې نه درلوده دوی ویل چې ایمرجنسی کې دوی تاسې نه درولي هغه خېمې د چتیانو ډکې دي چې په دې کې ملکیانو هم دي طالبان هم دي او د حکومت اساتیر هم دي په روغتونونو کې ګنجایش د چتیانو نشته.
بلې الیاس دایي کور ودان مننه مفصل معلومات مو ورکړل. د دې لپاره مو هم دغه معلومات مهم دي چې اوریدونکو مستقیما د بغ د جګړې له ځایه خبر شي. پرون موږ په اړیکه کې له خغلی دایي سره ستونزه درلودل، خو بیا هم د هلمند جګړې په اړه به ورستي معلومات تاسو سره شریکو. په همدې جګړه کې بیا هم تم کېږو. طالبان وایي دوی د هلمند مرکز لخرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي بیا یې دا کوي چې طالبانو په تېرو شپږو ورځو کې ماتې وخوړه او نه توانېدل چې د لخکرګاه ښار ونیسي. په دې لړ کې د بشري حقونو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیمو ووځي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
طالبان وای پر لشکرګاه مو برید نه دی کړی او د هلمند والی وای چې افغان ځواکونو ته طالبانو ته لشکرګاه د نیولو مخه ونیوله. د هلمند مرکز ته په نږدې سیمو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه ژمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې د لشکرګاه ښار یو مخ خوندي دی. د نادالی له لوري او د نهر سراج له لوري چې طالبانو بریدونه کړي وو هغه په شاتم بول شوي دي. د ناوی ولسوالی لار له لشکرګاه سره وصل شوې ده او پر بابا جیبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې رسمي میډیا یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګاه حمله وکړه.
امی عملی که یا تصمیم سقوط لشکرگاه و ناره داشت
دغه حمله چه دوی کرده در لشکرگاه و در سیمی در سقوط نیتی در لود دخدای پا فضل او در هلمند خلق پا ملاتر او در امنیتی او دفاعی زواکون و در سخت دفاع پا نتیجه که لشکست سر مخامخ شول.
پا دوحه که در فبروری پا نهبیشتمه در طالبان و امریکا تر من در سولی پترون که طالبان و منه لیده چه پر شارونو به حمله نکوی. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګاه د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه ساحې وي چې د دښمن له لوري د ملکي خلکو په کورونو کې د هغوی په کښتونو کې دښمن قرارګاوې جوړې کړې وي، د دې په خاطر چې ولسي خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي. په دې خاطر باندې په هغو سیمو باندې عملیات ترسره سو او مجاهدین خپلې هغه ساحې چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو له امله عقب نشیني کړې او بېرته هغه سیمې له دښمن څخه ونیولې. نور د لشکرګاه پر ښار باندې عملیات نه دي ترسره سوي.
د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر ویاندي مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې اکثر بې ځایه شوي ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
اولاد نباید در نزدیک مکاتب شفاخورا جوان کودکان
بریدونه باید لشونزه یو سره لروختونون سره او هغه ځایونو سره نږدې ته سره نسی چې ماشومانو ته پکې ډیر زیان اوري. په شونزه یو باید حمله ونسی چې د ماشومانو زده کړې ګډوډې کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم پرې جګړو کې ملکیانو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر وړای چې په یو بیان کې وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پاتې شي. ښاغلی وړای زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
په هلمند کې د روانې جګړې له تیزیدو سره د افغانستان د دولت د سولې د ملکچي پلاو یو شمېر غړي وایي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام وکړي دوی به له خپلو مشرانو سره له صلاح او مشورو وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدي دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنیز شکل باندې روانې وي، مثلا د لس ورځو لپاره وقفه او بیا بېرته شروع کېدل، او دا په دې معنا دي چې یعنې دغه موضوع هسې هم جدیت نه درلوده. خو د دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغېزې لا غورځولی شي ځکه خپله په یو ټکنیز حالت کې روانې وي. خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې و د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي او دا چې خصوصا د امریکې متحده ایالات چې تر اوسه د طالبانو لاړخه چې سم کېدل ځان غلی نیولی و اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه ده تنها تیره ورځ درې ځلي هوایي ځواکونو د امریکې هوایي ځواکونو د دولت په پلوي هلته حملې کړې دا په دې معنا ده چې یعنې اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نوه هشدار ورکوي یو نوه اخطاریه ورکوي که چېرته تاسې سم نه شي او د هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودرېږي چې دا په ټوله کې دې ته د نړیوالو پام دې ته اړوي چې بیا کتنه وکړي نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که اوربند ونه کړي؟
تاسو وګورئ دا د دې لپاره چې افغان لوری هم د خپل موقف نه نه ګرځېده او اخوا ته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول. دننه په امریکې کې دوه ګونی توپ چې یو طرف یې په نحوې د افغان حکومت پلوي یې کوله او یو ټولګه یې په نحوې د طالبانو د تحریک پلوي یې کوله دغه خپله زمینه سازي دې ته کوي چې پاکستان په نحوې مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي تر څو دوی وښيي چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکې پر متحده ایالات او هم پر افغان حکومت باندې مني. اما اوس موضوع برعکس و هغه اصل چې د طالبان تحریک کړی و هغه چې ونه سو اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودېده او که چېرته دا موضوع لا شدت پیدا کړي دا ګوره تنها د هلمند موضوع نه ده تېره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري تکتوکه چې نن شپه ګمان شته چې لا زیاته شي نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته. اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه نو په دې خاطر دا به نړیوال دې ته اړ باسي چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبوره دي چې خپل ولس ته ځوابګویه واوسي نړیوالو ته ځوابګویه واوسي ځکه صلحه په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي نه په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د خبرونې موضوع ده ان کلیوالي ښځې او د افغانستان سوله په سوله کې د کلیوالو ښځو حقوق څرنګه خوندي کېدای شي. کلیوالي ښځې په دې بهیر کې څرنګه برخه اخیستلی شي؟ ښاري ښځې خو غږ لري، کلیوالي څرنګه؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دو هیلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پیله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. ډیلی کالر ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د حملو په اړه لیکلي چې دا بریدونه یې د دې لپاره کړي چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یوه ویاندوی ډګروال سونیل لګیت په قول ویلي چې د هوایي برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نه و ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ روانې خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې سایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او د غراز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمند کړي دي. یور ایشیا ټایمز آنلاین خبرونې د پاکستان له لوري په یوه ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالی پر تاګلیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2950 ویزې افغانانو ته ورکړې چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسولګریو ته هم ویل شوي چې خپل کار چټک کړي. د یورو ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان په وروستیو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورنډ کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته افغانستان ته نه دی تللی، خو په وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس له ده سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کېږي. په وچه کې ایثار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نورې نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستی شي، او پاکستان نه یوازې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولی شي، بلکې افغانستان د پاکستاني تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر عواید د هغو افغانانو له سفره ترلاسه کولی شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به واورئ چې په نورستان کې پرون ولسي خلکو د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب نن 15مې ورځ ته غځېدلی، خو اوس یوه نړیواله موضوع. آذربایجان وایي د ارمنستان دننه یې هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کېدي. ارمنستان بیا دا خبره رد کړې ده، خو دا لومړی ځل دی چې آذربایجان مني د ارمنستان د خاورې دننه سیمې ویشتلې ده. احمد شیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې دننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغو دوو هیوادو د ناګورنو قرباخ په متنازع سیمه کې دننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تأسیسات دي د چهارشنبې په سهار د بلستیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د دغو دوو هیوادو ترمنځ د سپتمبر په 28مه په ناګورنو قرباخ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هیوادونه د سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل چې دوی د آذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بې پورسته وتوانېده چې وروسته تر 12 ساعته خبرو آذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اور بند وکړي، یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون په دې اړه وویل: موږ یوازې دومره کولی شو چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر رړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي هلې ځلې باید ژر تر ژره ودرې شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې آذربایجان د ارمنستان خاوره ویشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلېدل د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې روسیه ته د هیواد امنیت ته ژمنه ده. روسیا او ارمنستان له بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یوه امنیتي تړون کې شریک دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. مرزیه له کندهار لیکي طالبان د نور سوله وکړي او افغانان د نه وژنې د مسلمانانو وژل ناروا دي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د هلمند په جګړه کې ملکي خلکو ته زیات زیان اوښتی او په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي. خلک او حکومت د مرستې نه سپموي. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکي دي جنگ دوام څخه ل امتیاز اخستو خلک کرکلري عزیز زابولای لیکي د سوري خبرو په جریان کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید ل جنگ زپلو سره مرسته وشي او لس بیخی په بد حالت کې ره. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مو راسته ولي او پیغامونه تل راسته وي کور و مو ودان موږ هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو دغه راز به واورې چې په نورستان کې پرون ولسي خلک هم د روغتیایي کارکوونکو له احتساب سره یو ځای شول او یو لارونې وکړ. خو اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرخچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. په پرونۍ عمومي غونډه کې د تماس ډلو دندو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونټیکولو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل اور بندې تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې دواړو لورو وکړې چې د تاوتریخوالي په کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پرلت وهلی چې نن یې درېیمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېره میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. د قرغیزستان د ولسمشر ویان دوای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. توغړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې دې چې دو اونیز خبرونو ته وار ورسیږي، په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو د کاري اعتصاب نمو خبرو. په نورستان کې پرون ولسی خلکو هم د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د روغتیایي کارکونکو او په دې ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو ستونزې هوارې کړي. د دوی په خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه هم له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب نن 15 ورځې ته وغځېد. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د میاري مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیریز چلند دی چې روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن لارون والو ویل چی په پارون کې د هیډ پونوم د همکار مؤسسې دفتر وتړلو او کستونزي حل نشي د پارون لار به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبد اللطیف
اخیر اوس مجبور شو ریاست د سیاتیامو په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې موږ مزمو مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړي. دا ادارې ته موږ اعلان ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسولین بیا وایي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې یې روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب پیل کړی او دوی د صحي کارکونکو ولسونو ستونزې د عامې روغتیا وزارت او ولسمشری ماڼۍ ته رسولي، خو کومه مثبته پایله نه ده ورکړي. نو ځکه خلکو سولیز لاریون وکړ. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله باره کې تیر شپه ازادي راډیو ته وویل یو ورځ وړاندې هم د وزارت مسولینو د هېډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي.
موږ تیر ورځ بیا خبرې سره وکړې د پرور مؤسسې سره ویل چې لس ورځې مې وخت درنه اخیستی دی. زه په لس ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم، که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس لګوي. نو موږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې چې دغه څلور ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي که نه، که ور نه کړل شي دوی سره مو قرارداد پاس خو نو بل مؤسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هېډ مؤسسې مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په نورستان کې ټول دوه څلوېښت روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا پنځلسمه ورځ ده چې صحي کارکوونکي